ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಗ್ರಾನೋರು ದುನ್ಗು ಔಕತುನ್ಗು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿವಿ ದೇ ನನ್ ದರ ತುರಸ್ ಕಾಲ್ ದೊಜರ ಪಿಂದಲಸಂ ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ದ್ರೇ ಮನೆಟದ ವಕ್ಷೆ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಶ್ಪೆ ಲಸ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ನಹನಿ ಮೆ ಔ ದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗರ್ಮೆ ದೊ ಲಸ್ ಬಜೆ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ಪದೇ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಕೆ ದರ್ತ ಜ ಮಹಬಶ್ ಜಲೀಲ್
ಅವ್ಜೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
ہر کلی وایو او کدر منوردن کو کتن کو نن ب پدی او ساتا خبری خبرونه کی کوم مهم رپورٹونه تاسو ته وړاندې کو د دې حال وړاندې کوي محمد اکرام
د امریکای کالیفورنیا ریاست کې چارواکی وای په سان برناردینو کې د شروع پورز د ټولنیز خدماتو اداره کې د 14 کسانو په وجنه کې ککل دوا مشکوک تنان اتویش کلن سید رضوان فاروق او د هغه مرمن تاشفین ملک وجل شو دی
او قدر منو اوریدونکو کتونکو نن و تاسو په دې ساته خبری خبرونه کې پښتون کنکشن پروګرام هم ګورئ چې پکې مونږ تاسو ته سیمایز او نړیوال موضوعات باندې رپورټونه او سیړنې وړاندې کوو.
او د پارلمان د منځوري ورستو د برتانی هوایی پوز په شام کې د داعش د کنټرول لاندې د تیلو پکویانو او د تیلو پاکولو په ځایونو باندې بریدونه کړی دي. گران اردن کو منگسر اسے گئے دا سمی ادن لئے پا حالات باندے با تاستا منگا رپورٹونا او مرکی اولاندے کو خو وقش مهم و خبرون تا
دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو خبرون مو اوری دل
او اول زو دا نلے او دا وقتی پا امریکا کی مهم هغه رپورٹ اڑختا چی دا امریکی کالیفورنیا ریاست کی د چارواکو په وینا د شروع په ورځ د ټولنیز خدماتو په اداره کې د ډزو کوونکو دو تنانو پیژنګلو شوې ده. په دغه ډزو کې 14 کسان دوی وجلي دي او 14 نور په دې کې ژوبل شوي دي. د کالیفورنیا سان برناردینو پولیسو مشر جیرد برګوان نن سهار وختي ویلي دي چې په مشکوک تنانو کې یو په امریکا کې پیدا شوی 28 کلن سید رضوان فاروق ته او دویم د هغه میرمن 28 کلنه تاشفین ملک ته. په دې حق لباندې یو ویډیو رپورت تاسو ته زمونږه همکارا ماوش جلیل باندې کوي.
د امریکا لاس انجلس ښار نه 9 کیلومتره فاصله باندې د سماجی خدماتو ادارې انلند ریجنل سنټر کې د سان برناردینو کاونټي صحت وزارت کارکونکو یوې دستوري نه خوند غستو کله چې په وسلې سنبال یو سړی او ښځه راغلل او ډزې شروع کړې. د سان برناردینو پولیسو مشر جیرد برګون د حمله کوونکو پیژنګلو. په امریکا کې زیږیدلی 28 کلن سید فاروق او 28 کلنې تاشفین ملک په توګه کړې. څوک چې خپلو کې یا خو واده شوی وو او یا یو دن شوی وو.
فاروق د کاونټي سره کار کوو. د پبلک هیلت ډپارټمنټ کې د ماحولیاتو د ماهر په توګه باندې د 13-15 کالو راسې کار کوو. هغه هم په دې دستور کې موجود وو، خو د ځینې حالاتو لاندې هغه د غصې په حالت کې دغه دستورینه زر لاړې.
پولیسو دا برید کوونکی د یوې نږدې سیمې نه پیدا کړو او د دوی نیولو لپاره د دوی موټر پسې خپل گاډۍ ځغلولو او هم دې ترمنځ دوانو خو ترمنځ شوې ډزو کې فاروق او تاشفین وژل شو. حمله کوونکو د مرکز په ودانه کې درې پایپ بمونه هم لګولې وو کوم چې پولیسو ناکار کړو. د امریکې د پلټنې وفاقي ادارې اف بی آی وینا ده چې د دې پیښې پلټنې روان دي او د ترهګرۍ امکانات نشي رد کېدی.
مونږ د ترهګرۍ امکان نشو رد کولی او مونږ به ثبوتونو پسې ځان ورسو او په دې لړ کې مونږه کوششونه کوو چې څومره ډېر ثبوتونه ترلاسه کړو.
د حملې وروسته دا دواړه تنان د پیښې ځای نه په ګاډي کې وتښتېدو، نو پولیسو د ښار غټه برخه وتړله. ځایي خلکو ته په کورونو کې دننه پاتې کېدو هدایت ورکړو او حکومتي ودانې، دوکانونه، دفترونه او لږ تر لږه یو سکول هم وتړلې شو. بیا ماسخوتن کې پولیسو د برید کوونکو په لټون کې یو ځایي آبادی باندې چاپه وهله او د پولیسو لخوا ډزو په جواب کې برید کوونکو هم ډزې وکړې چې پکې یو پولیس والا ژوبل شوی هم دی. د امریکا صدر باراک اوباما د پیښې وروسته ویلي دي چې دا قسمه د ډزو پیښې په نړۍ کې نور چرته هم نه کیږي څومره چې په امریکا کې کیږي، او داسې پیښو کې کمی راوستلو لپاره موږ ګامونه اخیستې شو.
We're able to contain this particular shooting and We don't yet know what the motives
دا پیخه په امریکا کې کال 2012 کې کنیټیکټ سکول کې د ډزو پیخه کې شپږ شو وژنې کې دروستو ته ټولو مرګینی ده او امریکا کې دا قسمه پیخو کې اضافه شوې ده. څو ورځې وړاندې په کولوراډو سپرینګز ښار کې هم د خاندانی منصوبه بندۍ په یو کلینیک شوې ډزو کې درې تنان وژل شوي وو.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. په امریکا کې مسلمانانو او د مسلمانانو تنظیمونو د کالیفورنیا سان برناردینو د پیښې غندنه کړې ده. زمونږ همکار ارباب محمود علی د کونسل آن امریکن اسلامیک ریلیشنز یعنی د امریکې او د امریکایانو او مسلمانانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره کارکونکي چې کومه اداره ده چې د کیر په نوم باندې پیژندل کیږي د هغې د کمیونیکیشنز قومي ډایرکټر ابراهیم هوپر سره خبرې اترې کړې دي او د دوی اولنۍ پوښتنه دا کړې ده چې کالیفورنیا ریاست کې د دغه شبې پیښې وروستو د دوی ځواب څه دی.
Yes, the American Muslim community along with all Americans condemns
امریکا کې د مسلمانانو ټولنه د نورو امریکایي ټولنو سره په یو ځای د دې بد جرم غندنه کوي او موږ په پیخه کې د وجرې او ژوبل کسانو کورنۍ او مینوالو سره خفګان کې شریک یو. موږ د داسې هر یو سوچ او نظریې مخالف یو کوم چې یو انسان په دومره بد جرم مجبوروي.
د ابراهیم هوپر نه چې کله ډی رادیو پوښتنه وکړه چې آیا دغه کسان دوی د وړاندې نه پیژندل او کنو نه هغوی څه داسې وویل.
No, that we learned of these individuals at the same time.
موږ هم د دې کسانو په حق له هله خبر شو کله چې نورو کسانو ته پته ولګیدا چې دوی مشکوک دي.
او د نوموړي د دې پوښتنې په جواب کې صدا سویل چې د دوی اندېښنې څه دي.
Well, just as we would hope that nobody generalizes
موږ هم دا امید کوو څنګه چې په دې ملک کې څومره غټې وژنې شوې دي او څوک یې د یو خاص نسل عقیدې یا قومیت سره نه تړي نو موږ هم دا غوښتنه کوو چې په دې پیښه کې مشکوک کسان خو مسلمانان دي خو د یو څو کسانو نه منونکي ګامونو له وجې دا د یوې عقیدې یا اقلیتي ډلې سره تړل نه دي پکار.
او ډیور رادیو د نوموړي نه اخري پوښتنه دا وکړه چې د امریکایي مسلمانانو او امریکایي چارواکو لپاره د دوی پیغام څه دی.
American Muslims stand shoulder to shoulder with
the American Muslimanan da America da har dal sara uga pauga walar di aw da de pekhe gandana kawi aw da daso nazriyo aw soch che da kisma jurmuna tri ramkhit ki ki da de gandana kaw aw da de mukhalifat kaw.
گران اردونکو او کتونکو ته واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ڈی وی ریڈیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. موږ سره اوسې یو څو شیبو کې به تاسو ته پښتون کنکشن پروګرام هم وړاندې کوو چې پکې سیمې او نړۍ په هکله تاسو ته څېړنې او رپورټونه وړاندې کوو. اوس ورځو یو سیډن اړخته امریکی کالیفورنیا ایالت کې چې کوم د ډزو د پیښه شوې چې پکې څوارلس کسان وژل شوي په دې کله باندې زمونږ همکار رحمان بنیری په امریکا کې پاکستانی سیډنکار ډاکټر تکی سره خبرې کړې دي چې کله دوی سهار راپاسېدل او خبرونه واردل چې دوه مسلمانانو دا کار کړی نو د دوی سره رد عمل یا ریاکشن وو. نو راځي چې دې ته غوږ شو.
زماره د عمل دا جو خدای پاک دا یو پیر بیا بدن څخه شروع شي چې مسلمانان په سرګرې کې یا د ذکرونو کې اړم دي. اوس چې اروپا کې پیرس کې چې کوم پیښه شوې ده هغې نه پس او جذبات اکثر مشتمل دي په غرب کې او امریکا کې هم څخه ده پورې. نو د دې معلوماتو نه مخکې هم د عام خلک چې پاکستانیان یا افغانان یا مسلمانان امریکه کې ژوند کوي ای سره دا یره وی چې د سرګرې ته واقع وشي دا ماس شوټینګ دا وجنې چې کیږي امریکا کې اکثر. نو موږ سره دا یره وی چې دا چرته مسلمان رونه دي چې کوم پرپټریټر وی کنه نو بس هم دغه پام په دې کې مو او هغه اندېښنې خو داسې ښکاري چې صحیح ثابتېږي. فلحال دا نشو ویلی چې اصلي هدف یې څه و، مقصد یې څه و، موټیو یې څه و، په دې باندې خو ښه خبره دا ده چې زیات تر امریکایي مطبوعات رسنۍ چې کوم دي هغوی لږ په احتیاط باندې روان دي، دا موټیو اسوسیټ کوي نه، دا نه وایي چې دا ولې یې کړی دی.
خو بیا هم که د ځان پوهولو دپاره موږ دا پوښتنه وکړو چې دا لږ چې دی د ده مور پلار د پاکستان دي، د باوجود د دې چې په امریکا کې پیدا شوی دی، خو دا جنۍ تشبین ملک کوم چې نوم ورکول کېږي د ده کور ودانه ښودل کېږي او دا په سعودي عرب کې پاتې شوي دي او هلته یې واده کړی دی، بېرته راغلی دي، او دا صدا سی ویرا پیدا کوي چې غنی د چا سره د تعلق امکان لري.
صدا سی وخت کې په هر څه کې دي شی او چې کوم سرکمستانشل ایویډنس دی دا چې کوم اوس په ظاهر باندې کوم څه وکړي چې دا کس یو میټینګ نه پاتې تللی دی دا ټوپک راغسته دا پورا ګیره اچولې دی هغه ورتي وغیرہ، نو دا خو داسې نه دی کنه چې دا هغه موقع باندې غوسه شو بس ټوپک راواغست هله ګولې شروع کړ، دا خو پلانینګ.
ګران اوریدونکو او کتونکو، واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري، او اوس تاسو ته وړاندې کوو ونیس پروګرام پښتون کنکشن چې پکې مونږ تاسو ته سیمې او نړۍ په حق لا رپورټونه څېړنې او مرکې وړاندې کوو. نو راځي چې په ګډې وګورو او واورو.
پښتون کنکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې په پروگرام کې د څېړنې مهمه موضوع په پیرس کې روان د نړیوال تودوخې کانفرنس دی چې پکې د پاکستان په شمول د نړۍ څخه شاوخوا 200 هیوادونو مشران او د غیر حکومتي ادارو استازي برخه اخلي. د دې کانفرنس اهداف څه دي؟ نړیواله تودوخه انساني ژوند ته څومره لوی خطر دی او نړۍ په دې حق لباندې دا وخت څه کوي؟ محمد عالمگیر پی یو تفصیلی رپورٹ باندې کوي.
په پیرس کې د ملګرو ملتونو د نړیوالې تودوخې پر سر سرمشري غونډې په محل خبريالانو سره صدر اوباما خبرې وکړې. د غونډې لا یو سل اتیا نړیوال مشران راغونډ شوو. دی غواړي چې نړیوال درجه حرارت کابو کړي. واشنگتن ته د واپس راستنېدو وړاندې صدر ویل د تودوخې بدلون باندې کابو موندل د ګرد نړۍ لپاره غټه مسله ده.
If we let the world keep warming as fast as it is,
د تودوخی بدلون هر څه کې بدلون راولي. که موږ چاپیریال ګرمیدل په دې رفتار پرې خودل او موسم کې بدلون هم داسې راته، نو هغه ورځ لري نه دا چې موږ به بیا خپل ټول اقتصادي او پوځي زیرمې چې اوس یې موږ د خپل اولس خېګړې لپاره پکارو بیا به د موسمي بدلون اثراتو قابو کولو لپاره استعمالو.
د ملګری ملتونو د موسم وسارنې اداره وایي سخ کال اخر پورې به د تودوخې درجه یو ډیګري بر اوخیږي. ساینسدانان وایي کو بل کال دا درجه هم دا رقم یو درجه اوخطا لوی تباہی بو کی. امریکایي چارواکي وایي درې وی امریکني سنتونو جمنې کړي چې د تودوخې بدلون باندې قابو کې به امداد کوي او زهریلا غازو اخراج به 50% کموي، د اوبو استعمال کې 80% کموي او د توانای استعمال به 30% د بیا استعمالې دوه کوي. صدر اوباما وایي لری چې دا راپېخه مسله به کابو شي. صدر زیاتوي د یو سل اتیا هیوادونو مشرانو پیرس کې راغونډېدل خالي په دې خبره چې کاربن ګاز او اخراج باندې کابو مومي ځان کې غټه خبره ده. امریکا اجمنی سرګندې کړي چې د زهریلا گیسونو اخراج کې بعد د کال 2015 پورې 30% کمی راولي، ولې چین ځان ته د کال 2030 هدف خو دی. صدر اوباما د هند وزیر اعظم نریندر مودي سره هم د سرمشري غونډې په ترس کې لیدو کاته کړي. صدر اوباما په دغه موقع د هند د شمسي توانای د استعمال په حق له هم خبرې کړي. صدر اوباما په فرانس کې د اټلانټیک او آرام سمندر په غاړه آباد هیوادونو مشرانو سره هم لیدلي. ښاغلی اوباما ویل په سمندري ټاپو لوی شوی، نو خبر دی چې سمندر څومره ښایسته او نازک ځای دی. دغه غونډې له راغلي یو شمېر نړیوالو مشرانو د ځنګلاتو د حفاظت ژمنې هم وکړې. برازیل او ناروې ویل د برازیل باراني ځنګلات به بچ کوي، ولې برطانیې، جرمني او ناروې دې کار لپاره په ځان یو بلین ډالر خو دي. افریقایي مشرانو لپاره د غونډې تراتک خالي د خبرو پورې نه و. دوی خبرداری ورکړی چې مشران خوجبنی وکړي خو بیا دا پوره کوي نه. د افریقن یونین چیرمن کوسازانا دلامینی زوما هم په دغه موخه خبرې
وکړي. یوویشتم مهم په دې دی چې موسمي بدلون د مالدارو، غریبانانو، غټ او وړو هیوادونو ټولو باندې یو شان دی. د موسمي بدلون د دې نه غټ ثبوت بل نشته چې د سهارا صحرا په غزیدو او د چاډ اوبو ډنډ په وچېدو دی.
دا د نړیوالو مشرانو له ټولو غټه غونډه ده چې دوی فرانس کې په داسې وخت راغونډ شوي چې دریو نه وړاندې ترهګرو دغلته 130 کسان وجلي وو. د دویم نړیوال جنگ پس دغلته دا د انساني زیان له ټولو غټه پیښه وه چې په مشرانو ډیر باسونه کړي.
ساینسدانان د نړیوالې تودوخه په اړه باندې سرای لري او د دې مسلې حل سو وړاندې کوي. د برتانیې د ماحولیاتو ساینسدان پیټر سکاټ وای د ځمکې د تودوالي درجه به ډیر زر 2 ڈگری سینٹی گریڈ د هدا پوری ورسی. پدیاڑا نور تفصیل سمینا احسن په خپل رپورٹ کې وړاندې کړي.
په برتانیا کې د موسم د سارنې د ادارې مشر پیټر سکاټ وای د ځمکې د تودوالي درجه رو پرو برخیږي. ساینسدانان وای دغه تودوخه 2 ډیګري سینټي ګریډ پورې زیاتېدل اخیری حد ده. سکاټ په موسمیاتي تغیر او د دې په وجوهاتو نظر ساتونکو د ټیم مشري کوي. دی وای ځمکه رو پرو تودېږي.
This year we've seen that we're set to
سخکل د گرمی په موسم کې درجه حرارت د 19 صدې په مقابله کې یو درجه زیاتو او دا حقیقت په دی محمد چې د کال 2009 په کوپنهاګن لوزنامه کې حکومتونو دغه تودوخه 2 درجه پورې درا کمول لوس کړو چې موږ په د ماحولیاتي بدلون تر ټولو خطرناکو اثراتو بچ کې دی شو.
سکاټ وای د ټولې نړۍ موسمیاتي ماهرین د عالمی تودوخه په حق لا یو رائے لري. خو د حکومتونو پالیسیانی جدا جدا دي. هغه تمه لري پیریس کانفرنس کې به حکومتي مشران د ساینسدانانو په اواز ضرور غوږ دي. بلکې د پیریس ماحولیاتي کانفرنس شروع کېدو نه مخکې امکان و چې د 200,000 پورې خلک به د ماحولیاتي تحفظ لپاره د انساني زنجیر جوړولو په غرض د پیریس په لارو کوڅو کې راوځي. خو امنیتي مسلو په وجه د اتوار په ورځ په دغه لاریون کې 10,000 خلک دغه زنجیر جوړولو کې کامیاب شو. د دغه خلکو پیغام وو چې ماحولیاتي مسله وسط ایمرجنسی تر حد پورې زیاته شوې او انتهایی ضروری ده چې کانفرنس کې مذاکرات کامیاب شي. دغه انساني زنجیر د پیریس لارو کوسو نه تیرېدو پس پلیس ډی لا ریپبلیک پورې غځېدلی وو، چېرته چې هم د دغه خلکو د 10,000 نه زیات پیزارونه په قطار کې پراته وو. دلته د آسټرالیا د کلایمیټ ګارډین اینجلز یا د ماحول د تحفظ فرشتې نومي ډله د پیزارونو په منځ کې ولاړه وه او په لاس کې بینر نیولې وې فری اور پاور، یعنې زموږ طاقت آزاد کړئ. د دې ډلې یو غړی جون نورمن وایي
We are not happy with our government's stance on renewable energy and
موږ د صفات اوانای په حق له د خپلو حکومتونو د پالیسیو نه مطمئنه نه یو. موږ زر تر زره 100% صفات اوانای غواړو. موږ غواړو زموږ غاک ته دی پام وکړای شي. موږ غواړو خلک د خپل ګیر چاپی نه خبر شي. موږ د خپلو ماشومانو او راتلونکو نسلونو د پاره خپل ماحول بچ کول غواړو.
پیریس کې روان کانفرنس کې بعد د نړۍ یو نیم سل نه زیاتو ملکونو مشران دوو هفتو کې د ماحولیاتو په موضوع خبرې کوي او د دې تحفظ لپاره به یوې عالمی معاهدې ته د رسیدو کوشش هم. سمینه احسن، پښتون کنیکشن، وایس آف امریکا.
د نړیوالې تودوخې په پاکستان کې زری پیداوار باندې، په موسمونو او عام انساني ژوند باندې څه اثرات دي؟ حمیدالله پی د سیمینا یو معلوماتي رپورټ وړاندې کوي.
په پیرس کې د موسمی بدلون په اړه د 130 هیوادونو د مشرانو د 28 غونډې نه نړۍ تمه لري چې د موسمی بدلون د لارې د نیولو او د توده راټینګولو په اړه یو قوي نړیواله تګلاره وټاکي. د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان او پښتونخوا سیمه کې هم د موسمی بدلون اثرات په اولسي معاش، استوګنې، موسم او پیداوار باندې واضح دي. د پښتونخوا د کلایمیټ چینسل ډایرکټر افسر خان وایي وخت راغلی چې د کاربن او شنو گیسونو د احراج په اړه شتمن هیوادونه نه یوازې د نادرو هیوادونو مرسته وکړي، بلکې په خپلو هیوادونو کې هم د کاربن د احراج د کمی خلې ځلې وکړي.
انټرنیشنل کمیونټي موږ سره په کلایمیټ چینج فیلډ کې په کپیسټی بلډینګ کې موږ زمنګا چې کم کپیسټی ده، زمنګا چې کم تربیت ته پاغه کې موږ سره مدد وکړي. مثال په تور پلانټیشن کې موږ سره مدد وکړي، رینیوبل انرژي کې موږ سره مدد وکړي، په سولر انرژي کې موږ سره مدد وکړي، داسې هایډرو پاور کې موږ سره مدد وکړي چې ایمیشنز کم نه کم شي.
په پښتنه سیمه کې د تیرې لسیزې سیلابونه د ژمي او ګرمۍ بدلیدل د کرکلې په ګډون د جن نور اړخونه اغیزمن کړي دي او د پېښور د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر مشتاق علي شاه وایي دا اغیزې به په راتلونکي کې نورې څرګندوي.
مخکې به درې ورځې کوم باران کېدو نو هغه اوس په یو ورځ کې یا دوه درې ګنټو کې کیږي، نو هغې په وجه فلیش فلډز سیوا کیږي. زمیندار وروڼو باندې دې اثرات کېدای شي او شویم دي پې هغه دا دي چې ګروئنګ سیزنز دې مونږه کمیږي ورځ تر ورځه او کم شویم دي. ګروئنګ سیزن چینج هم شو چې مخکې به مونږ کوم فصل په کومو ورځو کې کرلو هغه ورځو کې اوس مونږ نشو کرلی، چې کوم فصل ته څه ټمپریچرز یا څه باران یا څه داسې کوم ریکوایرمنټس دي هغې په هغې هم فرق پرېوتی هم دی او را روان وخت کې به نور پرې هم پرېوځي. معاش لحاظ سره، سیلابونو یا خشک سالۍ لحاظ سره، یا بے وقت گرمی یا بے وقت یخنیشی.
خو آیا د پاکستان او د پښتونخوا حکومتونو په خپل کچ د اډیپټیبلټی یا موسمی بدلون ته د ولسی تیارې په حق لکم ګامونه پورته کړي؟ نو افسر خان وایي
کې نه صرف پاکستان بلکې زیات تر ساوت ایشیا چې کوم دا د کلایمیټ چینج ډیزاستر سره مخامخ ده. کلایمیټ چینج پالیسی په نیشنل لیول باندې ډرافت کړی ده ان 2012. جنرلی خو د پاکستان ایمیشنز ډیر لیس دي، بلکې نیګلیجیبل دي، 0.9 ټن ټو 1 ټن پر کیپیټا پر ایئر. د نورو ملکونو په نسبت انتهایی کم دي. پرون موږ ځکه یو چې زموږ سوسایټي کې لږ ریزیلینس کم دی بہ نسبت ڈیولپڈ کنٹریز. چکم ڈیولپڈ کنٹریز دی مثال بطور اغیزان ڈیولپ کھڑے برابر کھڑے دے ڈیزاسٹر برابر. لیکن مثال بطور باندھے منگ کی پکار چ اویئرنیس رش باقی نور تباین خبر رضی دے کلائمیٹ چینج اگر پہ ایگریکلچر بندی بھائی پہ وائلڈ لائف بندی ہوئی پہ واٹر سیکٹر بندی بھائی اور نور دا سے بلا ڈیر سیکٹر دی تقریباً ہر یو شعبہ دا سے دا چپاغے بدا کلائمیٹ اثرات.
آیا پاکستان او پښتنه سیمه یوازې د نړیوال موسم د بدلون د اثراتو لاندې ده، او که دا سیمه د کاربن او شنو گیسونو په احراج او خچنوالي کې ذمہواري هم لري؟ نو د پېښور د اګریکلچر په هتون یو تحقیقار انور علی خان وایي
چې په دې ټوله صوبه کې مونږ اسسمنټ وکړو چې زمونږ سوره فارست ایریا ده، په دې کې سوره کاربن موجود دی، سوره د دې نه ایمیشنز کیږي، سوره کټنګ کیږي نو دا غي کټنګ نه سوره کاربن ایمیشنز کیږي، بلکله چې دا ٹریز گروت کوي دا غټیږي نو دا د هوا نه کاربن ډای اکسایډ ابزارب کوي چې هغه ته کاربن سیکوستریشن ویل شي. نو موږ دا معلومو چې زموږ د فارست دین چې دا سوره کاربن سیکوستر کوي. نو څه پورې موږ هری پور، ایبټ آباد، مانسیرا، بټګرام، کوهستان، کالاډا کا سوات، شنگلا په دې علاقو کې مونږه انوینټری کړې ده، اسسمنټ هم کړې ده، او تقریبا 800 سامپل پراش چې دي دا هغه مونږه ډیټا کلیکټ کړې ده.
د ځنګلاتو او ونو پرې کولو سره د دې سیمې حکومتونو او ولس غیر ذمہواره رویه ښودلې ده.
ماهرین وايي پاکستان او په خصوصي توګه پښتونخوا د موسمي بدلون د بدو اغیزو لاندې ده، خو دغه بدلون ته ولس بیدارول، د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه نیول، او د چاپیریال د ساتنې د محکمو کارکردګي قوي کول ډیر ضروری دی. د وایس اپ امریکا پښتون کنکشن د پاره حمید الله پېښور.
د پاکستان حکومت نړیوالې تودوخې باندې قابو موندلو لپاره څه پالیسي اختیار کړې ده؟ دغه پالیسي څومره مؤثره ده او کنه؟ دو پرمختیا او ماحول په موضوع وتلې څېړنکار شفقت کاکاخیل دغه تفصیل زمونږ همکارې نایله محمد ته په یو سکایپ انټرویو کې صدا سي وي.
تاسو یو ډیولپمنټ ایکسپرت یې او خاص کار په انوایرنمنټل چینجز باندې ماهر یې او تجویز لرئ. دا راته ویلې شي چې موسمی بدلون په پاکستان باندې څه اثرات لري؟
کلایمټ چینج پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري. په 2010 کې دلته تاریخ ټولو نه یعنی یو بدترین سیلاب راغلی او چې هغې ته بیبلیکل پروپورشن والا سیلاب ویل کېدو. 1,000,000 خلک یعنی 2 کروڑ خلک په هغې باندې اثر شوی و، او پورا فصلونه، سکولونه، کورونه، ښارونه، سړکونه، ریلوے لائنز دا برباد شوی و.
پاکستان حکومت کم پالیسی جوړ کړې ده یا کم قانوني بدلون راوستې ده چې د موسمی بدلون مخنیوي وکړي یا مخاوني سي؟
پاکستان په 2012 کې یو جامع کلایمټ چینج پالیسی مرتب کړې و، چې پاره کې د پاکستان د اقتصاد چې کوم سکتورونه باندې کلائمټ چینج منفی اثرات دي لکه زراعت، صنعت، ترانسپورت، صحت او د ډیزاستر مینجمنت، دا غوی ټولو باره کې د حفاظتي تدابیر او دې او شوی وو. خو دا پالیسی فریم ورک چې دی نو دا صرف فریم ورک ډاکومنټ دی، په دې کې اکشن پلانز او سټریټجیز نشته، هغوی ته یعنی عملي جامه نه ده اغوسته شوې.
دا چې کوم ګامونه یې اخیستي دي کاکا خیل سید، دا تر څومره حده پورې کامیاب شوي دي؟
مختلف ملکونو کې دا کامیاب شوي دي. مثلا رینیوبل انرژي، رینیوبل انرژي په مختلف ملکونو کې انټروډوس شوی ده. پاکستان کې مو شروع شوی ده خو په ډېر په کم مقدار کې او په وړا سطح باندې.
عام پاپولیشن څه کولی شي په خپل کورنۍ کې چې د موسمي بدلون مخنیوي وکړي؟
نو کلائمټ چینج چې کوم کار دی، دې کې به ټول افراد هم کار کوي، دې کې به کمیونټیز کوي، فیملیز، سټیز، ټاونز، او دې کې دا کولی شي چې هغوی د قدرتي وسایل استعمال کوي، کفایت شعاری کوي، او د اوبو په استعمال کوم چې کوم دی نو خیال کوي چې اوبه ضایع نه شي. او دا هم کېدای شي چې رین هارویسټنګ ټیکنیکس ډیولپ شي، نو خپل د کور د چت د پاسه یا چې کومه طریقه مرتب شي چې هغه طریقه استعمال کړي.
که یو خوا په پیرس کې دا وخت ټوله نړۍ د نړیوالې تودوخې په مسله باندې لګیا دي سوچ کوي، بل خوا په مصر کې داسې کارکوونکي پیدا شوي دي چې د ماتو سیمټو، پلاستیکو بوتلونو او موټر ټایرونو نه کورونه ودانی، دوی د بیا رغونې لپاره هر څه استعمالي. منزا شهید په یو رپورت باندې کوي.
تیمور الحدیدی او د هغه د ګروپ ټول کارکوونکي هر هڅه کړې ده. هغوی د ماتو خښتو، ټایرونو او پلاستیکي بوتلونو نه الحدیدی او خپل ځان لپاره کورونه جوړ کړي. الحدیدی ځان لپاره د مصر سرخار په خایسته لمنو کې ځمکې اخیستي. د دغو پروژو ودانول څلور کاله تر مخه پیل شوي. د څلوېښتو کالو په عمر دغه سړی وایي د آبادونې پروسې کې مو ډېرې تجربې کړي او د دې تر څنګ غلطیانې مو هم کړي.
موږ اوس د دودیز ډیزاینونو له وخت څخه وتلی یو. دا مهال مو ډېر ښه کارکوونکي او کورونو ودانونکي راپیدا کړي دي. هغوی کولی سي چې د هر ډول موادو څخه ودانۍ جوړې کړي. نو اوس مختلف مواد ترلاسه کوو لکه مات سوي سیمټ او یا هم د سیمټو پاتې برخو څخه کورونه جوړوو. د دې ترڅنګ د لرګو، پلاستیکي بوتلو او د موټرونو ټایرونه هم استعمالو او غواړو چې یو نوی شی جوړ کړو.
یو کور یې دا مهال مکمله آباد کړي چې د 3000 پلاستیکي بوتلونو نه جوړ دی او دغه کور کې اوس الحدیدی اوسیږي. دا کور یې د خوبونو کور دی او ډېر یې خوښ دی. دې د رغونې مواد د رستورانتونو نه پاتې بوتلونو او د نورو تعمیرونو پاتې شیانو په استعمال جوړ کړي.
د بیا رغونې لپاره خګه هر څه استعمالولی سي. که چیرې تاسو وغواړئ د نورو په ډول ډېر قیمتي ځای کې او ګران کور اخیستلی سي، خو تاسو ډېر په کمو پیسو یو ښه کور هم جوړولی سي. داسې کور چې په نړۍ کې چا سره نه وي، چې ته به هم پکې خوشحاله او ستاسو شخصیت به هم ورباندې ښکاره وي.
که څه هم د ودانولو دغه یوه دودیزه طریقه نه ده، خو ځینې عمار کوونکي دې ته د یوه ښه بدلون په سترګه ګوري. آبادونکي وایل حسن وایي دغه شان کار دوی ته خاص پیژندګلوه هم ورکوي.
د بیا رغونې مواد تاسو پر رسامي، نقاشي او نورو هنرونو کې هم استعمالولی شي. خدا په استاکار اړه لري چې څومره تصوري او نوې مفکورې لري. تر څو وشي کړي د بیا رغونې موادونه یو فني او هنري سیز اختراع کړي.
دغه کوربه درې کوټې د خوب لپاره لري او د ځمکې لاندې سینما، هاوس او نور اتاقونه هم لري. الحدیدی هیله لري چې خپل دغه تصوري کوربه د 2014 کال تر اخیره ودانوي. منزه شهید، پښتون کنکشن، وایس اف امریکا، واشنگتن.
که یو خوا په پیرس کې د نړیوالې تودوخې په کانفرنس کې د نړیوالې تودوخې په موضوع باندې خبرې شوې دي، نو بل خوا تندروه ډلې داعش پاړه باندې هم مشرانو لیده کاته کړي دي. د اندازو تر مخه د روس نه د شام جګړې لپاره تر اوسه پورې تر 3000 پورې تندروه مسلمانان تللی دي. په دې لړ کې نور تفسیر محمد عالمگیر په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
راشد محمد او چې د دوو ماشومانو پلار وو د روس داغستان کوم سومولسکوي اوسیدونکو د سوسو وار پولیس نیولی وو او یو وار یې خو دوه میاشتې جیل هم تیر کړی وو. آخر کار هغه د دې ځای نه وتښتید او شام کې د داعش ملګری شو. د ده خپل خپلوان وایي هغه یو غلی کس وو چې د قرآن او عربی زده کولو ارمان یې لرلو. د راشد بوډا پلار زین الدین محمد دریز لري چې پولیسو د هغه په کور کې په کسته وسله کې خوده چې د ده نیولو ته لار صفا کړي. زین الدین تفتیشي افسرانو ته ویلي وو چې د چاپې په مهال موندل شوی لاسي بم یا گرنیډ د ده وو چې وروستو دې په دې خبره سزا شو.
د ترهګرۍ د مخنیوي ادارو چارواکو د چاپې په مهال ټول ماشومان بوتلل، ټول کسان یې د کوره وباسل، په یوه کوټه ورننوتل او واپس راوتلو سره یې وویل ګواهان راولئ دلته وسله ده، که دلته وسله وې نو ما به د کټ د لاندې کېښودې. دوی دا وسله کېښوده چې بیا په مجبورۍ کې ما په ځان راواړوله.
کوم سومولسکوی د داغستان روس د یو شمیر هغه کلو څخه یو دی چېرته چې د روس د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې باقاعده چاپې وهي او په سلهاو د دې کلي اوسیدونکي د وهابیانو په فهرست کې اچولی شوي چې څارنه کیږي. هغه کسان چې نوم یې دې فهرست کې راشي پولیس یې په ناکو دروي، په ګینټو ګینټو باندې بند ساتي، سرکاري چارواکي یې تنګوي، د ځای زیږي او ارادو پوښتنه ترینه کیږي او د ګوتو نښې یا فنګر پرنټس یا ډي این اے نمونې ترینه اخیستلی کیږي. په تیر جون کې راشد خپلې ښځې آسیا له په فون یو پیغام راولېږه چې دې لس ورځو له په سفر ځي. په جولای کې د ده کلي ته خبر راغی چې هغه په شام کې وژل شوی. آسیا وایي نه پوهیږي چې خاوند یې په شام کې څه کول. د راشد د مرګ پس پولیس بیا راغلل او په دې او د دې په دریو بچو اوس پیره ساتي. د داغستان اوسیدونکي ګڼي د کوم سومولسکوی په شان ځایونو کې د امنیتي ادارو په دې کچ موجودګي کو په یو لاس د دې ځای کسان د داعش صفونو ته بوزي، نو په بل لاس دا سیمې د یاغیانو نه هم پاکوي چې دا خلک په تیښته باندې مجبوره شي. د تیر شل کالو راهسې د روس چیچنیا او داغستان کې کاروایانو یو شمیر سخت دریځ اسلامي تندرو زیږولي، خو بیا د دې ځای ټولنه یې د اسلامي تندرو ډلو په خوله کې هم ورکړې. د داغستان چورنوک مجلې مدیر محمد محمدی وایي د سلافي ټولنې پر ضد منظم عملیاتو دا ټولنه د داعش صفونو ته ورټیل باسلې.
دا سماجی ډلې چې د سلافي او وهابي په نوم پیژنده شي او په ځنګلونو کې وسلې سره پټ نه دي ناست، اکثره د امنیتي ادارو لخوا په فشار کې راځي او بیا هم د سرکاري ادارو دا هسې د دې ډلې یو څو کسان مجرمان جوړېدو ته مجبوره کوي.
روسی چارواکي بیا د پولیسو دا طریقې او د مشکوک یاغیانو په کورونو د چاپو دفاع کوي او ګڼي دا د تندروي خپرېدو مخنیوي کې ډېر امداد کوي. د اندازو تر مخه د داغستان نه تر اوسه 3000 پورې کسان شام ته جنگ لپاره تللي، خو بیا داغستاني پولیس وایي تر اوسه د کوم سومولسکوی کلینا یولس کسان د داعش مرګرتیا لپاره تللي، ولې ځایي خلک دا شمېره غټه یادوي. په داغستان کې د ډیرو خلکو دا خیال دی چې خفیه ایجنسی هم دا غواړي چې دا کسان د دوی د وطن نه وځي چې لانجمن کسانو نه خلاصیږي. د داغستان داخله وزارت په دې اړه د سویلو نه تر اوسه پورې ډډه کړې. د داغستان سرخار مخاش کلا په کوټروا کوڅه باندې جوړ یو جمعات کې د جمعې مانځه لپاره یو شمېر کسان راغلي. دوی وایي د جمعات ته راغلي هر کس په اړه د سرکاري ادارو خیال دی چې جوړې وهابي دی، خو تندروي او تشدد د هر چا خواهش نه دی، خو پولیس هر هغه کس په نښه کوي د چا ګیره چې لږه هم اوږدوي. د کوټروا په کوڅه دی جمعات کې یو کس هم په ډاګه د پولیس په طریقو او زور زبردستۍ خبره کولو ته تیار نه دی، خو بیا د دې ځای دینی مشران دریز لري چې کو داسې کیږي هم نو مطلب یې دا نه دی چې دا کسان دې د ترهګرو په صفونو کې داخل شي. محمد عالمگیر، پختون کنکشن، وایس آف امریکا، واشنگټن.
او په داسې حال چې پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ باندې اخته خلکو شمیره په زیاتېدو ده. ملګري ملتونه وایي د کال 2000 نه را په دې خوا په دغه رنز باندې اخته تنانو په شمیره کې ډیر کمې راغلي دي. کلسوم کاکړ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
نړۍ د ډیر وخت سره د ایډز رنز په ضد جنگ کې اخته ده. په دې رنز اخته کس که ټیک علاج وکړي نو دا کس اوشت ژوند کوي سي، او که دوایانې په وخت وخوري نو دا رنز و بل ته لګېدل ناممکن سي. ڈاکٹر انتھونی پوچھی چاسی گردمر د ایڈز علاج پسی تکل کی تیر کڑل ویائی وسی ڈیر پرمختک کڑے.
If you look at the trajectory of the epidemic, we are on a course.
که تاسو د دې رنز اول او اخر وګورئ نو موږ په دې تر ډېر هده قابو موندلې. موږ دا کرخه اوس منځ ته راوستي او تاسو به دا لاندې پتلو زر وینئ.
وسم نړۍ کې 1.5 میلیونه خلک په دې رنز اخته دي. 2 میلیونه کسانو ته دا مرض هر کال لګږي او میلیونه پوری طرح هر کال ځینې مري. خو بیا سب سهار افریقا چیرې چې دا مرض ډیر زیات دی دغه ځای هم په وروستیو کې پرمختګ لیدلی. دلته د ایډز انفیکشن کې په تیر 15 کالو کې 70% کمی راغلی، خو ځوانان اوس هم د دې خطر سره مخ دي. د امریکا خارجه وزارت ډیبرا براکس ویایي دا مرض د لوی عمر کسانو سره کښنۍ نجونو ته لګږي.
اولډر مین ار انفیکټینګ ینګ ویمن بټوین دی ایجز اف 15 اینڈ 24 اینڈ دین دوز ینګ ویمن 5 to 6
د غزوانی جنکونه بیا 15 کاله پس دا مرض خپل هموم رخاوندانو ته لګي. خو که تاسو بدلون غواړئ نو د زیات عمر سره علاج پکار دی، او باید چې ځوانو جنکو ته درنه دارن سونه لګي.
That allow young women and facilitate young women staying HIV negative.
پنړی کی هغه خلک سی دوايي د انجکشنو یا د سرنجو د لارې اخلي یا هم جنس پرسته سړی وي، دوی کسانو ته د دې مرز لګیدلو غټه خطر وي. روډنی مخپل د ایډز مریض دی او د دې خلاف کمپاین چلوي.
Not talking about
the HIV pa hakla khabar na kawal zan la muayna na kawal da dina inkar kawal jigani daran wujood lari da inkar asal ki pa khatar star gi patawal di.
AIDS runs ba nanai ki mukammal hala khatam si kalasi khalq umani si darans sta aw da de marza kraka khatam si aw khalq da de da makhniwi darugan ukhri. کلسوم کاکړ، پښتون کنیکشن، وایس اف امریکا، واشنگتن.
او په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ زیاتوالي وجوهات سدي او په دې قابو څنګه موندل کېدې شي. زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ د ایډز د ناروغۍ مخنیوي لپاره د پاکستان د حکومت یو چارواکي ډاکټر بصیر اچکزی سره په سکایپ مرکه کړې ده. تاسو ته وړاندې کوو.
ڈاکٹر صاحب، په پاکستان کې د ایډز په حواله سره کدارت اوسه چې وضع څه ډول ده او څومره خلک پدې ناروغي اخته دي؟
ډیره مننه تاسو د عمر سره د خبرې کولو. په پاکستان کې دا وخت چې کوم وضع ده هغه د سیزمر استیمیشن چې کوم بین المللي ادارو دته کوم سروي کړی ده دا هغه په لړ تقریبا 4000 انسانان داسي کېدای شي چې هغه ته ایچ آی وی پوزټیو وي.
یعنی 4000 خلک نو په پاکستان کې کمی سیمې دي کدار ته وایسته چې هغه د ایډز د ناروغۍ له خطرونو سره مخ دي.
بنیادی طور د چې کوم ناروغي ده د په پاکستان کې د کمی د نشئی موادو انجه پچکاریانې چې وې په هغه خلکو کې دا ډیره زیات دي او هغه آبادی چې ده هغه عموما په لویو شهرو کې لکه کراچی، لاهور، فیصل آباد، سیالکوټ، پېښور او کوټه. نو دغه لوی شهرونه چې دي هغه زموږ د هدف لاندې دي.
او د ایډز د ناروغۍ چې کوم خلک دي د هغو د علاج لپاره او په خپل په پاکستانی ټولنه کې د ایډز د ناروغۍ په باب پوهاوی زیاتولو لپاره ستاسو ادارې د پاکستان حکومت څه اقدامات کړي دي او چیرې مرکزونه جوړ کړي؟
که څه هم په دې لړ موږ په ټول پاکستان کې په 4 صوبو کې پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په سندھ کې او په کراچی په پنجاب کې 21 سنټرونه خلاص کړي دي. خو داغه سره سره موږ د کورونو پر بنیاد باندې داسې سنټران ته 40 سنټران لرو چې هغه وخلکو ته دغه زده کړه ورکوي چې دغه ناروغي که چیرې په محله کې یا په کم کی پاپولیشن چې دي چیرې چې هغه خلک اوسېږي د دې مرض لاندې د هغو کورنۍ ته د کاونسلنګ دپاره دغه سنټرونه لرو او سره سره په یوولس داسې غټو هسپتالو کې مر هغه سنټرونه لرو چیرې چې د مور سره ماشومان ته د ټرانسمیشن د بندولو په خاطر هغه ته خدمتونه لرو او خدا نه ببره زموږ په ټولنه کې په خلکو کې دغه یو ډېر بد تاثر شته چې خدای مکه دا ناروغي چې ده دا صرف او صرف یوازې د بدلاری د لارې خپریږي خو د هغه وجې نورې هم دي نو موږ دغه په دغه لړ باندې څه ګټور ګامونه هم اخیستي دي خو لا تر هغه مقصد پورې نه رسېدلي ولې په دې چې څلور نوي زره زموږ سره استیمیټډ کسان دي او موږ یوازې څوارلس زره انسانان تر اوسه پورې نر ښځې او ماشومان د ځان سره رجسټر کړي دي
او ډاکټر صاحب یو بل پښتنه هغه ک درته وایسه چې دغه څلور نیو زره خلک تاسو سره په خپل داسې اندازې ده چې دومره مریضان به وي او زیات شمیر د دغه مریضانو په کومو برخو کې دي
کراچی او لاهور د دې غټ مرکزونه دي بیا ورسره ځینې صنعتي شهرونه چې دي په هغه کې لکه څنګه چې د مزورکار خلک دي یا لبارسه د کم ورکر خلک راځي د میډل ایسټ او د نورو یوادونو سره اغه خلک چې دی اغه په دې مرض باندې اخته جناب وره
د ایران فیشن انډستری په تهران کې د نوی ماډل ایجنسو خلاصې دو سره او نوی ډیزاینرانو په دې میدان کې دراتلو سره ورس په ورس وده کړې ده او دا نوی ډیزاینران اوس خپل نمونو سره بازار ته راوتی دي. انیلا خالد په دې موضوع یو ریپورت وړاندې کوي.
ایران چې د خپل غوره تاریخ، کلتور او پېښور هنرمندانو لپاره یاد دی، اوس غواړي چې په ځوانانو پام هم دغه اړخته راوګرځوي چې د نورو ځوانانو د فیشن شوق پوره کړي. ایران کې فیشن یو غټ کاروبار دی او ډېر ایرانیان هیله لري چې را روان کلونو کې دا کاروبار به نور هم وده وکړي. ایران کې هغه خلک کوم چې فیشن خوښوي تر اوسه په ګرد هیواد کې یو څو برانډونو پورې محدود وو کوم چې اقتصادي بندیزونو ځپلي وو. د یو شوروم مالکا پونه مرادی وایي په تیر سو کلونو کې ډیر بدلون راغلی.
در مورد خرید تو ایران خب از زیاد دسترس بودن
که تاسو ایران کې څه اغستل غواړي او وګورئ چې داشته هم او کنه نو یاد ساتئ چې دکانداران به دا سم ډیر خرڅي. ما داس ایرانی مال هم لیدلې ده چې د خارجي برانډ په نوم خرڅيږي زکه چې تشیر نشته.
خو په تیر سو کلونو کې ډیر بدلون راغلی او ایرانی ډیزاینران نوی سو سره میدان ته راغلي دي. رنگ پر رنگ ډیزاینونه اوس بازار ته راغلي دي او گاکان پکې دلچسپي اخلي. نن په ایران کې یو شمیر ځایي برانډونه دي چې ځینې رجسٹرډ او ځینې غیر رجسٹرډ دي. په ایران کې د فیشن هلو زلو کې د ماډلانو ضرورت هم لا زیات شوی دی. ایرانیانو د اسلامي قاعدو او ضابطو لاندې دې مت کې د ماډلنګ ایجنسی هم جوړی کړي دي. یو نارینه ماډل مصطفی بدینی نه چې کله دا پوښتنه وشوه چې آیا ایرانی ټولنه د نارینه ماډلنګ منی، نو دی وایي پخوا یې دا پام نو او فکر یې کوو چې ایران به دې حتی اډو رسی نه په کوم ځای چې اوس دی. خو د الله په فضل ایرانیانو دا هر څه اوس قبول کړي دي.
من توی گذشته خیلی به این اعتقادی نداشتم، یعنی فکر می‌کردم که توی ایران شاید هیچ وقت
من په اوسنی حالات تو ډیر خوشاله یو او ترینه مو ډیری هیلی دی. خو بیا زما خپل ډیر ملګری دینا ډیر هیله من ندی، خو زه د ایران راتلونکي په اړه خوشبینه یم.
د ګرد نړۍ په شان د ایران پایتخت کې د فیشن کاروباریانو هم د نور هیواد په پرتله ځان په فیشن ډیر پوه غني. ایرانی زنانه ماډلا ساغر سجادی وای رو رو ایرانیان دې ته هر کله وای
الان یه مدتیه که خب با اینکه
رو رو ایرانیان دیتا هر کلی وای او زه چې چاته هم په دې اړه ما نو دوی سوال دا کوي چې دا چرته دی، څنګه دی، مونږ هم پکې برخه اخیستی شو او کنه. هر څوک په دې کې دلچسپي لري او زما په ګومان د حجاب په باب دا ډیر تاثیر ولري.
تیر کال د ماډلنګ یو ایجنسی بهپوشی ته د باقاعده کار کول اجازه ورکړې شو. په ښکاره کار کولو اجازه ترلاسه کولو نه پس دوی ایرانی او نړیوال برانډونه مشهورول غواړي. ایرانی ماډلان او ډیزاینران پل ښه راتلونکي په اړه خوشبینه دي چې داسې روز به راشي چې ایرانیان به خپل برانډونه ډیر په ویاړ اغوندي. انیلا خالد، پښتون کنیکشن،
وایس آف امریکا،
واشنگټن.
دا و د دې هفته پښتون کنیکشن پروګرام. راتلونکي هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. اوس زه افتخار حسین ستاسو نه اجازه غواړم په مخمخه.
ګران اردوونکو کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه لا دوام لري. برطانیې په شام کې هوایی عملیات شروع کړي دي. د برطانیې د دفاع چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې د برطانیې جنگی جټ جازونو د قبرص هوایی اډې نه الوتکو او په شام کې کامیاب هوایی بریدونه تر سره کول وروسته حفاظت سره واپس هوایی اډې ته راغو. په دې اکله باندې نور حال د وایس آف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
برطانیې په عراق کې د داعش تنروا ګوند پر ضد د هوایی کمپاین وروسته په شام کې هم د خودسره اسلامي ریاست پر ضد په هوایی کمپاین کې د برخه اخیستو فیصله کړې ده. د برطانیې د دفاع چارواکو نن د زیارت په ورځ ویلي چې د دوی جټ جازونه د سایپرس نه په شام کې هوایی کمپاین له روان شوي او په حفاظت سره بیرته راستانه شوي دي. برطانیا د امریکې او فرانس سره په ګډه د داعش تنروا ګوند پر ضد مشن کې برخه اخیستل شروع کړي. نن د دغې بمبارۍ څو ساعته وړاندې د برطانیې قانوندانانو د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون لخوا په شام کې د داعش پر ضد هوایی کمپاین لپاره خواست د لسو ساعتو د بحث وروسته منظور کړي. د دغه خواست لپاره په رایو کې سلور کم سلور سوه کسانو د هوایی کمپاین په حق کې او 230 د دغه پر ضد رای ورکړي دي. د دغه رای وروسته د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې زه په دې خبره ښکاره پوه یم چې موږ لا د شام د لانجې د حل لپاره سیاسي، ډیپلوماټي، بشري او یو مضبوطه ستراتیژي په کار ده، او زه پوهیږم چې په شام او عراق کې د اوږدې مودې حل یوازې حکومتي حل دی، یو داسې حکومت چې د خلکو نمایندګي کوي، یو داسې حکومت چې موږ سره د داعش تنروا ګوند پر ضد یو ځای وجنګیږي. په برطانیه کې شوې تازه نظر پوښتنې ښایي چې برطانیه کې په عام ولس کې د شام د جګړې په اړه حمایت د ستمبر د میاشتې په مقابله کې ډیر کم شوی دی. د برمنګم دغه یو وای چې زه ګڼم د دغه هیڅ ضرورت نشته او موږ لا داسې نه د پکار. زما په فکر د وړاندې نه ډیر خلک او هیوادونه په شام بمباری کوي، هلته ډیر زیات عامو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی. خو د برطانیې وزیر اعظم بیا وایي چې زه د دغه خلکو د اندېښنو نه ښه خبر یم، څوک چې په شام کې د بمباری مخالفت کوي. خو د هغه په وینا د برطانیې د بمباری مقصد به عام ولس بچ کول وي، نه چې د داعش په شان د عام ولس وژنه. برطانیا د تیر یو کال نه په عراق کې د داعش تنروا ګوند پر ضد بمباری کوي. د امریکا د دفاع سکرتر ایش کارټر د برطانیې د غګام ستاینه کړې ده. ښاغلی کارټر د جرمني لخوا د هوایی کمپاین لپاره د اضافي امداد ستاینه هم کړې. هم نن بیا د روس صدر ولادیمیر پوتین خپل کلیزه وینا کې د داعش تنروا ګوند پر ضد د نړیوالو مرستو سیوا کولو غږ کړی. په ماسکو کې د وفاقي کونسل وړاندې په وینا کې ښاغلی پوتین یو وار بیا په ترکی تور ولګاو چې د داعش تنروا ګوند نه تیل اخلي. د هغه په وینا یو هیواد ترهګري یوازې نشي ختمولی کله چې د نورې نړۍ پولې دغو ته خلاصي وي. کله چې ترهګر مسلسل مالی مرستې ترلاسه کوي نو د ترهګرۍ خطر نور هم سیوا وي. د ماسکو ترکی ترمنځ اړیکې د هغې پیښې وروسته ډېرې توجنې شوې دي کله چې د ترکی لخوا د روس یو جټ جاز راګزارلو پیښه کې یو روسی پایلټ وژل شو. روس په شام کې د صدر اسد په حمایت کې د هغه مخالفینو پر ضد بمباری کوي او امریکا او د نړۍ نور هیوادونه په روس تور لګی چې د روس په کمپاین کې د داعش پر ضد د صدر اسد مخالفین په نخښه کیږي.
دیوار ریډیو اوریدونکو تاسو په خدمت کې سلامونه. نن 3 دسمبر دی، د مازورو نړیوال ورځ ده، او نن د یولس نه د 12 د جو پورې به ان شاء الله دیوار ریډیو پروگرام ولوله کې به موږ تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه خورشید عالم خورشید، تاسو زمونږ د پروگرام کې زمونږ سره ضرور شرکت وکړئ، موږ ته کال وکړئ، زمونږ خبرې ترې واورئ. ان شاء الله تاسو په خدمت کې به د یولس نه د 12 پورې حاضر یو. مننه.
دا
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او عضو د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه سوات کې د کتابونو یو مله شروع شوه. دا د درې ورځو پورې به وي. طالب علمان وای چې دوی ته په دغه میله کې ډیر په ارزان نرخونو باندې کتابونه ملاویږي. پاکستان کې او بیا په خیبر پختونخوا کې د کتابونو لوست ډیر کم دی د نړۍ په مقابله کې، چرته چې کتابونه هم ډیر لوستل کیږي او د دې سره سره تحقیق هم ډیر کیږي. خو دغه رنگ میلې سلون کې وای چې دا په خلکو کې د لیک لوست لپاره جذبه زیاتول شي. یو ویډیو رپورت پی د سوات نه د ډیبر ریډیو خبريال فیاض ظفر راکوي.
د سوات سرخار سیدو شریف په سیدو میډیکل کالج کې د میډیکل کالج د انتظامیه او د اسلامي جمعیت طلبه لاړخه درې ورځنۍ د کتابونو میله لګیدلې ده چې پکې د یونیورسيټي کالجونو سکولونو طالب علمان او عام خلک په ارزان نرخونو کتابونه اخلي. میلې ته راغلی شابودین وای چې کتاب د قوم د عروج نخه ده.
کتابونه چې کم دی نو دا د قوم د عروج چې دی نو هغه یو نخه ده چې کم قومونه وای کنه چې ریډرز چې دی نو هغه لیډرز وي او ریڈنگ نیشن سے کم دن واغ لیڈنگ نیشن سے کم قومنا لوست کے کتاب گوری او خپل ځان چې دین واغ د کتاب سره وابسته کې ناغي مخ په وړاندې باندې زی.
په میله کې ګڼ شمیر د کتابونو سٹالونه لګولې شوې دي. په دې کې د میډیکل د سکول او د کالج د کورسونو ادب شاعری افسانه ناول جنرل نالج او اسلامی کتابونو سٹالونه هم دي. د میله د انتظامی یو چارواکي ډاکټر فضل ربی وای چې په دې میله کې طالب علمانو ته په ارزان نرخونو کتابونه میلاويږي.
سټوډنټس ته کله بوکس میلاويږي په خا ریټ ورته میلاويږي ځکه چې دلته مختلف علاقو نه هر قسم خلق راضی غریبانان هم پکې څوک دانش افورد کوله چونکه میډیکل بوکس ډیر زیات ګرانی نو دلته دا یو داغو د پاره یو موقع چې فار ایگزامپل 50% هغه ته ډیسکاونټ میلاو شي داغو فائدہ هغه بیا د کم ډیسکاونټ چې دی ته میلاو شي دی په هغه نور بوکس ځان سره واخلي.
دا کتابونو په دې میله کې د کتابونو نه علاوه د میډیکل د طالب علمانو د پاره د هغه د ضرورت د میډیکل نور آلات هم په ارزان نرخونو میلاویږي. میله تر هغه خلکو ویناوه چې داسې رنگ میلې پکار دي ولی چې د یو چتلاندې طالب علمانو ته د هغه د ضرورت هر رنگي کتاب په ارزان نرخونو میلاو شي او د هغه قیمتي وخت بچی. سیدو میډیکل کالج کې هر کال درې پیرې داسې د کتابونو میلې لګي او د میلو کې پزرګاو طالب علمان او عام خلک د خپل خوخي کتابونه اخلي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سوات.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. پاکستان نن د یونان نه واپس کړی شوی یو کم 50 کسانو کې دیش واپس یونان ته لیږلی. د پاکستان داخله وزارت په یو بیان کې ویلي دغه تنان په غیر قانوني توګه پاکستان ته واپس کړی شوی. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې افایې د اسلام آباد په بینظیر بوټو نړیوال ایرپورټ د ختنو پختنو او تصدیق وروستو 19 کسانو ته په ملک کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې. په دې کله باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د تفصیلاتو تر مخه یونان نه یو خصوصي هوایي جاز کې یو کم 50 تنان اسلام آباد هوایي ډګر ته نن رسیدلی وو، خو سیکورټي ادارو دوی ته او د جهاز عملې ته د کوزیدو اجازه نه دی ورکړې او د تنانو د تصدیق عمل نه پس دریش تنان او د جهاز بیرته یونان ته لیږل شوی دی. رپورټونو تر مخه 19 تنانو تصدیق شوی دی چې دوی پاکستانیان وو او غیر قانوني توګه یونان کې اوسېدل، او باقی پاتې دریش تنانو په حق له داس تصدیق نه دی شوی چې تعلق یې کم یو هیواد سره دی. داخله وزارت لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې اروپای ټولنې یا یورپی یونین سره غیر قانوني توګه میش پاکستانیانو واپس لیږلو په حق له ټولې خبرې شوی دی، خو بیا هم د یونان حکومت د پاکستان قانون خلاف ورزي کړې ده. یو تن چې بل هیواد کې غیر قانوني توګه میش وي نو پاکستان قانون تر مخه د اطلاع به وړاندې هیواد کې د پاکستان سفارتخانه یا کونسلګری ته به ورکول کیږي، او بیا به هغه تن په حق له ټول معلومات د پاکستان خارجه او داخله وزارت سره شریکولو او پاکستان لخوا اجازه نه پس به هغه تن ډیپورټ کولی شي. داخله وزیر چودري نثار لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې بغیر تصدیق نه هر یو تن که پاکستان ته ولېګلی شو نو بیرته به واپس لېږلی شي. سره وړاندې یو خبری کانفرنس کې هم کورینو چارو وزیر دا خبره کړې وه.
آئنده تمام ایئر لائنز جو ان وائلیشن آف دیز اگریمنٹس بھیجیں گے ہم ان کو بین کریں گے، اور اوور اینڈ اباو ای یو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ گریس سے جو بھی لوگ آئیں وہ پہلے ایف آئی اے کلیئر کرے، اس کے علاوہ کوئی بھی آئیں گے
ہم ان پہ پابندی لگائیں گے اور ایئر لائنز کو فائن کریں گے.
دوی وای چې هر هوائي سرویس چې د معاهده خلاف ورزي وکوي پاکستان به پر بندیز لګوي. او یونان نه چې کوم خلک راځي وړومبه به تفتیشي ادارې اف ای ای لخوا تفتیش نه پس به دوی ته اجازه وي. کورونا چار وزیر دا هم ویلي وو چې کوم هیوادونو کې مېش پاکستانیانو باندې د ترخګرې تور لګول کیږي نو باید چې هغه هیواد کې یې خلاف مقدمه جوړ کړی شي. او کچرې پاکستان ته لګول کیږي نو بیا د تورونو په حق له مکمل تفصیلات د هم پاکستان سره شریک کړی شي. دغه شان پاکستان دا اعلان هم کړی دی راتلونکي کال وړومبه میاشت اروپایي ټولنې سره ډیپورټ کولو په حق له به نوې معاهده کولی شي. رپورټونو تر مخه پاکستان نه یو شمېر خلک غیر قانوني توګه اروپا ته ترو دپاره د یونان لار استعمالوي او اکثر له سختو حالاتو له وجې خپل ژوند هم وبیلي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د نن په ټوله نړۍ کې د معذورانو نړیواله ورځ منځل کیږي چې په خلکو کې بیداری او آگاهی پیدا کړی شي چې د معذورانو هم حقونه دي، د هغوی لپاره هم د دوی سره مرستې پکار دي. هم په دې حق باندې زمونږ په سیمه کې خبریال ارشد مومن د یو داسې تن سره مرکه کړې ده، څوک چې په خپل په اف سی کیو او د خبر ایجنسۍ سره د تعلق لري. په بمی چاودنه کې د دواړه سترګې او خپې هغه الوتلې دي او اوس مازور دی د نور مازورانو خلکو لپاره په خپل هم اوس کار کوي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
زما نوم نیاز بدر دی، زه د خیبر جنسي تحصیل جمرو سره تعلق لرم. زما دواړه خپې او دواړه سترګې د بم د ماکا کې ضایع شوې دي. زه خو فرنټیر کور کې یو ملازم وم، اته کاله سرویس مې و. 2001 کې بدبختۍ نه ما سره دا حادثه وشوه چې چرته بس مین باندې ورسېده شوم و دواړه خپې او دواړه سترګې مې ضایع شوې پکې. ما دا همت کړی دی چې ما یو آواز اوچت کړی دی د معذورو لپاره. زما ټول خلک زما هیلپ کوي. ما و چې ته خو د نورو معذورو خدمت زه کوم و د نورو معذورو آواز مې اوچت کړی دی. انشاءالله چې د فاټه څومره معذور دی د دو آواز جوړ شوی یم او انشاءالله مخکې به جوړېږم و موږ د معذورو خدمت الله په فضل سره زه د ټولو خدمت به زه کوم و د ما خدمت به انشاءالله د نارمل خلک کوي. ما نن په خپل تقریر کې دا خبره وکړه چې بدبختانه زمونږ په فاټه کې اوه ایجنسی دي او چی اف آر دي. په چی اف آر او په سات ایجنسیو کې یو هیڅ قسمه اداره داسې نشته چې د معذور لپاره څه کار وکړي. نه سپیشل ایجوکیشن اداره شته، نه داسې سکلز ادارې شته چې هغو کې سکلز ورکړي. نو موږ دا د ګورنمنټ نه، د مختلف ارګنایزیشن نه دا اپیل کوو تاسو په وساتت سره چې دلته د سپیشل ایجوکیشن ادارې قائم کی او دلته د مختلف سکلز ادارې قائم کی چې د مزور په خپل ایجوکیشن او سکلز حاصل کی. خصوصي افراد ورته په نورو ملکونو کې ویل کیږي او زمونږ په ملک کې خصوصي افراد ورته نشم ویل. دا خو ته مزور زویم، مزور دی وجنه ویته ویم چې زه کا سوچ کوم نو د موږ سره هیڅ قسم لا داسې د خصوصي افراد او هغه نه راکړی شوی چې موږ تاسو خپل حق راکړی شوی یو. موږ خصوصي جوړ شو، موږ مزور یو، خصوصي یعنی یو جوړ شي. خصوصي به هلته جوړ شو چې موږ ته حق راکړی شي، موږ ته حقوق راکړی شي چې کم د مزور کم حقوق دي. نو موږ سپیشل هلته جوړ شو.
ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
گران اردنکو اوکتن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو او ٹی وی خبری خپرونه تا غوږ وی او په ټلویزیون سکرین مو قتل هم د ډیو ټی وی د خبرونه هم دی کې پات رسی نه وړاندې کولو کې ټکنیکی رښتا موږ سره ټیم کې ملګری وو. پروډوسر وو ارشد علی او انجینران وو موږ سره زینب او زبیر. دوی دې ته مننه وایو او تاسو چرته ځای مې اوسو شی بو کې به د شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. د ټی وی د برخې نظر محوش جلیل او ما سره د همکار محمد اکرام اجازه غواړو. د الله پامان.